السلام علیکم تاسو آزادی ایرادیو ته ورځ په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بل سوی ده په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لسلیک کړ چې لمخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د 18 د حملو د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي مخکې تر دې چې د راپورونو برخه ته ورسو د دې سات خبرونه وړاندې کیږي په لندو کې طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول په متحده عرب اماراتو کې په لسګونو هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لېږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون جمعه د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل دوی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه دغو کسانو ویلي له افغانستان څخه تر ایستل کېدو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي تر دې یوه ورځ مخکې یو امریکایي چارواکي د پناه غوښتونکو د یوه مرکز د لیدو پر مهال وویل چې د دوی د غوښتنلیکونو پروسس کول ښایي کلونه وخت ونیسي د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې خپل سفارت تخلیه کړي تب د سل کې د چې د غرب استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړي چې روسیه ممکن ژر پر اوکراین یرغل وکړي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په وینا امریکایي چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې نن په کیف کې د امریکا سفارت له ټولو کارکونکو وغوړي چې له اوکراین څخه ووځي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب لا تبصره نه ده کړې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ تب د اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید پر روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای سي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول سوي دي کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده ورځو د راپورونو برخې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18 د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي د فرمان لمخې د دې 1 میلیارد ډالر پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي جزئیات له احمد تکل خبري
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي نیمایي د سپتمبر د 18 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادیږي بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنی یو صندوق ته واچوي چې څوم رستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشری مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي داوو لپاره په امریکا کې خوندي وي د سپتمبر د 18 حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوي هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې و خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوی دلې کچه ده ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي سپین مانی په یو اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یو لار برابر شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د او کسمان په نفع باندې چې درخواست یې کړی چې دی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت دپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه وه، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد هم په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترورست په لیست کې وي یا د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکله ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي. اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونشي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسئله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیشتره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وی د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وی؟
دوی مسلې دلته موجوده دي یا دوی امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنه چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر استعفا کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان څو نورو سفیرانو چې د اشرف غنی د حکومت لخوا ګمارل شوي وو په نامعلومو دلایلو دندې پرېښې دي. اسمت څاروان تفصیل راکوي.
په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر خان ولی بشارمل خپل دندې استعفا په یو ټویټ کې اعلان کړی ده. بشارمل پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان او ترکمنستان له بهرنیو چارو وزارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره کار ورته خوندور وو. د همداراز لیکلي پورا ډاټا د چې د سولې زیراتون کې لپاره به افغانستان او ترکمنستان د ټاپی ټاپ د لاجوردو د کوریډور او نورو مهمو پروژو د عملی کولو په خاطر اغیزمن کارونه وکړي. ترکمنستان د افغانستان یو مهم تجارتي او اقتصادي شریک هیواد دی. خان ولی بشرمل د 2000 په سپتمبر کې په ترکمنستان کې د افغانستان سفیر وټاکل شو. د تر دې مخکې په ارګ کې کار کاوه. ترکمنستان او افغانستان د 1920 د فبروري په 28 نیټه په خپل منځ کې ډیپلوماټیکي اړیکې پیل کړې دي. سره له دې چې د تیر کال د اګست په 15 طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، خو د دوی رژیم تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني او په ټولو هیوادونو کې د افغانستان سفیران هغه کسان دي چې د اشرف غنی حکومت ګمارلی وو. تر بشرمل مخکې په ایران، چین، پاکستان او ملګرو ملتونو کې افغان سفیرانو دندې پرې ایښې دي. پرون د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې ایزوستیا ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان غواړي په مسکو کې د افغانستان سفارت ته دوه یا درې ډیپلوماتان واستوي. کابلوف په عین حال کې ویلي چې طالبان نه غواړي چې د افغانستان سفیر دنده پرېږدي.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبتې ختلې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایروس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې 400 یې مثبتې وي. د حجیر په وینا له 260 زیات کسان له دې ناروغۍ رغیدلي او دوه فوتي پیښې شته دي چې یوه په کابل کې او بله په لوګر کې وه. ښاغلی حجیر ونه ویل چې آیا نوي موارد د کورونا د نوي بڼې وو که څنګه، ځکه د وزارت مخکې ویلي وو چې د کورونا وایروس د نویو بڼو د تشخیص وسایل نه لري. د امر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 د علاج له اولسو فعالو روغتونونو سره د مرستو او د هغو د تجهیزولو ډاټ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولای شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دي. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشات مشکل حل دی، هم د دوا